وضاحت نه ورکوي. خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړې وي، او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناسبه رابلل چې لس ورځې به دوام کوي، او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایی مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستنگزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موګک او پیشولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
پچېری دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او کچېری دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي، نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوي ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسي پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمينه درته برابر کړي، تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړی په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمينه ورته برابر ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغه مېرمنو نمائندګي او استازولي وکولای شي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای شي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای شي خوانځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي، وایي ځمکه هغه سوځي چې ور په بنده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده، او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي، او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي، او له 2014 کال مخکې هند ته تللي، د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي، وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله په چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم انداسه د انډوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دی، او په غم او خادي کې شریکو دا واقعا چې دردونکو هم دا او لیوار خې بیا د خوشحالي ده چې اسناد راکړل شي نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي حتما به وطن.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سیکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څنګه د شاوخوا سلو سیکانو په شمیر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوی خو دا ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافت شي. په بریتانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شویو ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته به جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ پرانا کې ډیر وړاندې نظم والی دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی بکال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یو برخه ده په کلتوري لحاظ باندې. دا به ډیر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځند وروسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ. خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده. د بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 0.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالر امرستو په بنسټ پورته تللو ل فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15% د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانۍ د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغاني اواید راټول شوی چې له ټاکل شوی هدف نه 2% کم دي. و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بایو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې خه خبره ده که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره خو په اقتصاد کې 3-5% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10% لس یا 8% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خوا ته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي یا عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدی شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګچونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجه نه راغله یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوې ده. چې په دې کې مثلا منګه د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي، دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک او وی مصارفات باید خپل لوړ کی، خپل کنزمشن یا مصارفات لوړ کی، تو کی وپیری په بازار کې کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادرات او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پښتنې کې هم خبرې کړې وي. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور ده، هغه پانګچونه ده، انویسټمنت ده. چې کله په یو هیواد کې پانګچونه یا سرمایه گذاري زیاتیږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه ده، د باعث کیږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتی و میورسته، که څه افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له 500,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 15,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي، لزده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی چلګې ووی او اوس ما پرېږد غربت د لاس مش کور وساتو او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي خونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې اچي وي.
وجه چې د وجه دا ده چې یا د شونځي وست نه لري یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه شونځي ته نسیتلای. یو غټه مسله بل ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د 2 لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 یا په بل حساب له 160 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو پانډیانو مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتونوب بندې ځاغ کما جذبره د خدای په دی کوم بند راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو اګه د میش د افغانستان پښتون دي کده د پاکستان کې چا وخت راي دی ز که هر سیاسي لیډر دی په دا بندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غوښتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونی د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دینی استادی ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او په همدې سره نو د نن و مې ورځ لمن عمران غاړم تر بلې ونې مو له نوې زاویې د مسایلو له شنن سره پر خدای سپارم.
سم دزڑ پسرویش تلیم ازار مخلاز مگرانے دل ربا ہو ہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشناز چکول میں ستا وستر گو تکا تا ہو خود بگر زم لے ونے پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
I don't know.